پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوړي سلامونه. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې په کابل کې مظاهره ده. په دې ارتباط کابل ته ورزو او زموږ خبریال د مظاهرې په ځای کې دی. خبرو مو چې مظاهره چند څه غواړي، خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. په ننګرهار ولایت کې د وژل شوي جاپاني بشري کارکونکي تیتسو ناکامورا په ویر غونډې او عکس العملونه لا هم دوام لري. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې لس تنه ملي پولیس د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوي. او اوپک د تیلو د بیو د لوړولو په مقصد د تیلو د صادراتو د کمولو په اړه غیر رسمي موافقه کړې ده. بشپړ خبرونه. په ننګرهار ولایت کې د وژل شوي جاپاني بشري کارکونکي ډاکټر تیتسو ناکامورا په ویر غونډې او عکس العملونه لا هم دوام لري. پرون په کابل، خوست، جلال آباد، پروان، پېښور او ځینو نورو سیمو او ښارونو کې یو شمېر مدني فعالانو د غونډو په جوړولو سره د ناکامورا وژنه وغندله او د هغه په یاد یې ډیوې بلې کړې. د خوست ولی محمد حلیم فدایی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د خوست ښار د زړې سبزی منډۍ څلور لارې د ډاکټر ناکامورا په نوم نومولې ده. کام ایر خصوصي هوایي شرکت پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د هغې الوتکې تصویر خپور کړی چې د شا پر وزرو یې د ډاکټر ناکامورا یو لوی تصویر انځور شوی دی. کامیر لیکلی دی چې د افغانستان خلک به تل د ناکامورا د خدماتو منندوی وي. جاپان ټایمز ورځپاڼې د ډاکټر ناکامورا د خیریه بنسټ د یو استازي له قوله ویلي چې د ناکامورا میرمن، مشره لور او د هغه مرستندوی ټولنې چې ناکامورا کار ورته کاوه درې غړي د جمعې په سهار کابل ته رسېدلي څو د دې وژل شوي جاپاني ډاکټر مړی ترلاسه کړي. ناکامورا له دوه لسیزو څخه د زیاتې مودې راهیسې د افغانانو سره د روغتیا او کرنې په پروژو کې همکاري کوله. د کندز چارواکي وایي د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې لس تنه د سیمه ییزو پولیسو سرتیري وژل شوي دي. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه د دې ولسوالۍ د جوی بیګم په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او افغان پولیسو ترمنځ نښته کې د ټولي قمندان په ګډون لس تنه پولیس وژل شوي. د امام صاحب ولسوال بیا د وژل شویو پولیسو شمیره دوه او د ټپیانو درې وښوده. خو د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان انعام الله رحماني ازادۍ راډیو ته وویل په نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې او د دقیق شمیر په اړه یې معلومات نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادا کړی چې په دې برید کې څوارلس سیمه ییز پولیس وژلي، څلور نور یې ټپیان کړي او د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان او دوه ساتونکي اسیران کړي. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو دراستنېدو خبر ورکوي. آی او ایم پرون پنجشنبه په یو خبر پانه کې ویل له تېرې یکشنبه څخه د دې اونۍ تر شنبه ورځې پورې 1545 افغانان له ایران او 233 تنه له پاکستان څخه هیواد ته ستانه شوي. خبر پانه زیاتوي چې له دې ډلې څخه 6391 افغان کډوال له ایران او 10 تنه له پاکستان څخه په جبري ډول او نور په خپله خوښه هیواد ته ستانه شوي دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د تیلو د صادرونکو هیوادونو د ټولنې اوپک غونډه پرون ظاهرا د تیلو د صادراتو پر کمولو په غیر رسمي موافقه پای ته ورسیده، خو تمه ده چې په دې اړه رسمي اعلان به نن له روسیې او یو شمیر نورو هیوادونو سره په غونډه کې وشي. په داسې حال کې چې د تیلو زیرمې زیاتې شوي او د نړۍ اقتصادي وده سوکه شوې، د تیلو د صادراتو د کمولو هدف دا دی چې د تیلو بیې لوړې شي. د عمو تیلو صادرونکو هیوادونو په ویانا کې د دې لپاره غونډه وکړه چې د تیلو صادرات د پخوانۍ موافقې په پرتله په زیاته کچه راکم کړي او د اکتوبر د 13 نیټې تر کچې د ورځې 1.2 میلیون بیرله کموالی پکې راولي. د ایران د تیلو وزیر بیژن نامدار زنګنه له غونډې د وتلو پر مهال خبریالانو ته وویل چې موافقه شوې ده، خو د سعودي عربستان د انرژۍ وزیر عبدالعزیز بن سلمان وویل چې اصلي موافقه به د روسیې په ګډون د هغو لسو هیوادونو چې د اوپک غړي نه دي له تایید وروسته اعلان شي. تمه کیږي چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بنن د پولند او سویسم تورشی چې د دوهم نړیوال جګړې پر مهال نازی اشغالګرو اشویتس بللو. انګلا مرکل به د پولند له صدر اعظم ماتیوس موراویسکی سره د اشویتس بریکناو اجباري کمپ وګوري. دواړه مشران به د دې کمپ په هغه ځای کې چې زرګونه یهود بندیان پکې وژل شوي وو یوه دقیقه خاموشي وکړي. میرمن مرکل به د نازی جرمنانو لخوا د شکنجې په دې پخواني کمپ کې وینا هم وکړي. ویل کیږي مخکې له دې چې دا کمپ په 1915 کال کې د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو لخوا آزاد شي له 1 میلیون زیات کسان پکې وژل شوي وو. په مجموعي توګه نازی جرمنانو او ملاتړو یې هغه مهال 6 میلیونه یهودان وژلي. او د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی براین هوک وایي په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې خای امنیتی ځواکونو لزرو زیات کسان وژلي وي. ښاغلي هوک دا څرګندونه پرون په واشنگټن کې وکړې او ویل چې یوازې په ماشهر ښار کې د مظاهرو له جریانه په ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې لسلو زیات کسان په ډزو وژل کیږي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مظاهره چانو د ځپلو له کبله پر تهران انتقاد کړی او ویلي دي چې واشنگټن به د ایراني معترضانو تر څنګ ولاړ وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باور چې په کابل کې د انتخاباتو په ارتباط مظاهره ده. هڅه کوي وړاندې د مظاهرې لځای ل خپل خبريال واورو. د زمرایا زم حق اونیس پروګرام کې باور چې د سلور دیش ولایتونو لړډلې په وښټ ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرلو بهیر بشپړ شوی دی. د پاتې وو ولایتونو د رایو د بیاشمیرنې مسله مو له مسولو کسانو سره په دې پروګرام کې څېړلې ده. د خوست د هوایي ډګر فعالیتو ته مسافر خوشاله دي.
جدینه مې د شپې پیوا بجه پرواز وکوبل ته بلات ایرپورټ کې نږدې لوړم دویم داخلي ایرپورټ ته تیارې ته وختو نیم ساعت کې خوست تر ورسېدو.
دا به هم واوري چې خوستوال د الوتنو د زیاتېدو هیله لري. په کندوز کې مو د رسنیو له حاله خبرو د وی راډیو مشوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. کابل ته ورسو. امید زهیرمل د ازادي راډیو خبريال په کابل کې د مظاهرې له ځای را سره دی. زهیرمل صاحب، مظاهره په کوم ځای کې ده او مظاهره چان په دقیق ډول څه وایي؟
شیبات تاسو ته اوریدونکو ته سلام. د سولی او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې چې ښاغلی ګلبدین حکمتیار مشري کوي نن د کابل په دارالامان سیمه کې د خپلو زرګونو پلویانو په ملاتړ د ټاکنو کې د درغلۍ پر ضد باندې هغه چې دوی وایي لاریون وکړ. د دوی لاریون همدغه اوس پای ته ورسېد خو یو فکرلي کې هم وروس، مګر له دې وړاندې ښاغلی حکمتیار خپلو زرګونو پلویانو ته په وینا کې پر ټاکونو او سولې خبرې درلودي. خلک حکمتیار لومړی په ټاکونو باندې وویل چې له څو ټیمونو سره یو ځای چې د نومونه وانخیستل. خو وړاندې خغلی رحمت الله نبیل او عبدالله سره د څو غونډې درلودي. هوکړې ته رسېدلی دی چې د تقلب پر ضد به درېږي او د ده پر ځای به د دې تقلب هغه چې دوی وایي د پراخ تقلب پر ځای به یو ځای پرېکړه کوي او حتی یو ځای به له دې وروسته هم لاریونونه کوي. دوی د ټاکنو په اړه باندې مشخصې غوښتنې درلودلې. دغه مشخصې وختنې په دریو برخو باندې متمرکزې دي. اول هغه محلونه چې هلته ټاکنې البته بایومیټریک دستګاوې ورکې شوې دي له سره باید پکې ټاکنې وشي. صندوقونه باید په بشپړ ډول باندې له سره وشمېل شي، نه یوازې هغه 8000 محلونو صندوقونه چې په هغه د ټاکنې شرکتونو کمیسیون له خوانه د انتخابات خپلواک کمیسیون ته ویل شوی چې هغه وسیړل شي. همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د پاکو او ناپاکو یا د معتبر او غیر معتبر رایو د بشپړ نیت تصفیه او روسي هدا پورې باید فایل اعلان کړي، بلکې کله چې دا پروسه تکمیل شوه فایل به اعلان شي. همدار ول دوی لامنه تیو دفاعي ځواکونو وغوښتل چې د هغه کسانو پر ضد باندې چې دوی متقلبین ودري او بولي او ودريږي نه یوازې د هغوی ملاتړ ونکړي بلکې د هغه کسانو ملاتړ سره ودانګي چې البته د تقلب ضد غږ پورته کړی. دوی د کمیسیون هم وغوښتل چې متقلبین او هغه کسان چې انتخاباتي جرمونه یې کړي دي هغه زر تر زره عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. هغه له حکمتیار همدا ډول د سولې په اړه باندې هم موضوعات درلودل. هغه ویل چې د سولې اوسنۍ بهیر بنبسته رسیدلی دی او تر هغه چې بین الافغاني خبرې په بشپړ ډول باندې فایل نشي او بین الافغاني خبرې هم دغه کسانو چې ترمنځ چې هغه په تیرو اصل له سکلونو کې سره په خپلو کې په جګړو کې ښکېر یا په سلوي سکلونو کې دوی ترمنځ باید لومړی یو هوکړه وشي او له هغه وروسته بیا نورو خبرو ته زمینه مساعده شي. دوی د افغانستان په اوسني حکومت باندې تور پورې کړ چې د سولې د خبرو معنی ګرځېدل دی او یوازې د قدرت د غوښتو لپاره غواړي چې د سولې د روان بهیر له بنبست سره مخامخ شي. بلی شي برسه
مننه زهیر مل صاحب. و امریدل په کابل کې د ګلبنین حکمتیار په مشه د سولې او عدالت او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې مظاهره کړې ده او د انتخاباتو پر کمیسیون هم انتقادونه لرل. د زمرای زم حق پروګرام چې تر 12 بجو وروسته خبرو د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو مسله په دې پروګرام کې څرګندل شوې ده او په دې کې دا موضوع تر بحث لاندې ده چې په هغه وو ولایتونو کې چې تر اوسه د رایو بیا شمیرنه نه ده پیل شوې او بیا په جنو سیمو کې ستونزې شته دا ستونزې به څنګه هواري شي په دې پروګرام کې په دې اړه په تفصیل وړاندې اوریدل شي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د خوست اوسیدونکو او دغه ولایت تلونکو مسافر د دې ولایت د هوایي ډګر پر فعالیدو او د دې ځای ته د الوتکو د پروازونو په پیل خوشی څرګندوي او وایي اوس کولای شي له دې لارې یو بل ځای ته په اسانۍ تګ او راتګ وکړي. دوی غوښتنه کوي چې د هوایي ډګر د ترمینل د جوړولو کارونه دي چټک شي او الوتنې د هم په اونۍ کې له یو ځلې زیات شي. بل ورته ځای چارواکي وایي د غلام خان بندر په ترانزیت کېدو او د هوایي ډګر د ترمینل پر جوړولو کارونه په چټکۍ روان دي او له دې هوایي ډګر به د لوی پکتیا د خلکو او مسافرو سربیره د کرشي د پوري غړي کورمی بنو همدارنګه شمالي او جنوبي وزیرستان مسافرو ته هم د تګ او راتګ اسانتیا برابر شي. نجیب الله خیل له خوست په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د خوستوالو له وګده انتظار وروسته 13 د ولایت د ملکی الوتکو منظم پروازونه پیل شول. که څه هم په اوس کې د ولایت په اونۍ کې یو ځل پروازونه پلان شوي خو د هوایي چلند اداره چارواکي وایي که چیرې سفر کوونکي زیات شول نو د پروازونو شمیر به ډیر کی. د دې هوایي ډګر له لارې نه یوازې کابل ته د تلونکو مسافرو لپاره اسانتیا برابره شوه بلکې د خوست د هوایي ډګر د جوړېدو او فعالېدو غوښتنه د هغو زرګونو خوستوالو مسافرو هم وچې په عربي هیوادونو او نورې نړۍ کې کار او مزدوري لري. له دې مسافرو یو میرزا علي منګل دی چې د کام یار الوتکې په اول پرواز کې له جدي خوست راغی.
جدي نه مې د شپې پیوا بجه پرواز وکوبل ته بلات ایرپورټ کې نږدې لوړم دویم داخلي ایرپورټ ته دوه ساعته مې انتظار وکړه چې خلاصېده بډي کارتونه مو خوست تیارې ته وختو نیم ساعت کې خوست تر ورسېدو ډېر ورته خوشحال یم او مسافر ټولم دا غوړي چې پروازونه زیات شي جمعه کې باید دوه درې پروازونه شي. موږ سره په سعودیا کې ملګری وو مو ته تلیفونونه کړی چې مخته یو ټیکټ پښتنه وکړه چې ټیکټونه نشته.
جهانگیر بیا یو بل خوستوال مسافر دی چې له دې لارې دوبۍ ته ځي.
مخکې به موږ چې دوبۍ ته تلو یو ورځ به مخکې په موټر کې یو خوست نه کابل ته تلو په دل یار کې به ډېر ستونزې وې ځکه اوره به اوره دی خطر و په لار کې ډېر ستونزې وې. اوس په نیم ساعت کې بس دغه نوی میدان نه موږ سپارېږو په کابل کې به ان شاء الله کې ځو. ډېر فخر کوو ویاړو.
د خوست کابل لاره په ځانګړي ډول هغو کسانو لپاره چې رسمي دندې لري له امنیتي ګواښونو خالي نه ده. سمیع مایار یو حکومتي مامور دی چې د دندې له اجرا وروسته په الوتکه کې بیرته کابل ته روان و.
په لارو باندې موږ وسطه مزل وکړه او نور مشکلات هم وو. واورین ورېدلې وې او دواړه کندونه هم د خطر نه ډک دې په خاطر چې په لارو مشکل و. الحمدلله دا مشکل نن را پښه ځکه موږ په نیم ساعت کې ځو لکه پراته چې مطمئن شو هرات ته شو مزار ته شو دلته به مطمئن دي موږ نور خلک هم راشي.
بل دوری تکتون که ده خوز هوایی دگر ده مسافر و لطاق را تک سر بیره ده اقتصادی او سودگری زوی چارو ده پرمختیال پاره هم گتوار بولی. ده اقتصادی چارو کارپو نواب امیرزای وایی
نه وازی ده چو خوستی ده پکتیا و پکتیکا خلق سودگر با ده دلاره رجی بلکه ده جنوبی شمالی وزیرستان خلق با هم ده دینا استفاده که وی پراتون که زکا چه داغا ده اسلام آباد نه چو چنده نگده ده. ما په نظر چې هم لاند دی هم نږدې دی هم به وخت کمی کېږي او حتی زموږ صادرات چې خصوصا جلغوزي به د دې لارې کابل ته او هغې نه وروسته خارج ته په راتلونکي کې صادرېږي.
د خوست د هوایي ډګر د جوړولو چارې خواوشا لس کاله وړاندې پیل شوې وې، خو د بېلابېلو لاملونو له کبله یې څو زرې کارونه ټکنی شول. په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي موسا خاورین په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال د هوایي ډګر د کارونو د ټکنیکي دو لامل د ولسي جرګې د ځینو وکیلانو او سیاسیونو مداخله یاد کړې.
د ګوتو پشمیر سیاسیونو او د ولسي جرګې غړو د دې ملي عام المنفعه پروژې د تطبیق د خند او ځان سبب شول. موږ چې نن منظوره شوې بودیجه او اوس د خوست هوایي میدان وضعیت ګورو ډېر د افسوس ځای دی.
د خوست چارواکي وایي د غلام خان بندر د لارې پر ترانزیت کېدو او د هوایي ډګر د ترمینال چارې چې د افغانستان تر ټولو ستر ترمینال دی اوس 15% مخکې تللي او په بشپړېدو سره به یې د خوست اقتصادي او سوداګریز ارزښت نور هم ډیر شي. که څه هم مسؤلینو مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې ممکن په پیل کې د خوست د هوایي ډګر له لارې د مسافرو تګ او راتګ لږ وي او الوتنې له ستونزو سره مخامخ کېږي، خو اوس چارواکي وایي چې پروازونه بریالی دی او ممکن پونه ای که لیه و زلی دیر شی.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا متحده ایالاتونو په یمن کې د یوه ایراني قومندان پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. دا قومندان څوک دی او څه ډول فعالیت لري؟ اسمت سروان دا موضوع تعقیب کړی دی. له ده به واورو سروان صاحب، څه ډول فعالیت کوي دا قومندان او څوک دی؟
مننه شیبر صاحب. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په قول درته وایم د ویلي دي چې دا وزارت هغه چاته 15 میلیون ډالر جایزه ورکوي چې په یمن کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د یو مهم قومندان عبدالرضا شهلایی د شبکې د هغه د همکارانو او د هغه د اقتصادي فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي. دا به هم ووایم چې قدس ځواک د ایران د سپای پاسداران یو څانګه ده چې په بهرنیو هیوادونو کې فعالیت کوي. په خپل سپای پاسداران په داخل کې ده او قدس بیا یو بهرنی څانګه یا شاخه ده. براین هوک خبریالانو ته وویل د قدس ځواک قومندان عبدالرضا شهلایی په یمن کې میشته. د ده په وینا دا جایزه د هغو معلوماتو لپاره ده چې د سپای پاسداران فعالیتونه افشا کوي. د ښاغلي هوک په وینا شهلایی پر امریکا او په نړۍ کې د امریکا پر متحدانو په حملو کې له پخوا راهیسې شکیل دی.
او آیا د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي په مشخص ډول د داسې کومې حملې یادونه کړې چې د ایران د قدس ځواک د قومندان په کلاس ولري؟
د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي ښاغلي هوکو ویلي چې شهلایی په عراق کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد د څو حملو د پلانولو مسؤلیت په غاړه درلودلی دی. همداراز سختدریزو شیعه ډلو ته وسلې او چاودیدونکي مواد ورکړي او د 2000 میلادي کال د جنوري د 20 نیټې حمله چې په نتیجه کې 15 امریکایي پوځیان ووژل شول، البته 2 ټپیان شول او 3 ووژل شول. په دې حمله کې وایي د لاس درلود او حمله د پلان کړې وه. په همدې نیټه د عراق په بیلابیلو برخو کې لږ تر لږه 40 امریکایي سرتیري ووژل شول. له دغو پیښو 2 ورځې وروسته امریکایي رسنیو وویل چې په دې حملو کې احتمالا ایران لاس لري. د امریکا پوځ هم په عراق کې د ایران د متحده ډلې المهدي سلګونه غړي همغه وخت ونیول او هغه تر القاعده خطرناک وبلل. براین هوک یا د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپل خبرو کې چې په یو خبري خونډه کې کولې وویل چې عبدالرضا شاهلایی په 2011 میلادي کال په واشنگټن کې د سعودي عربستان د همغه وخت سفیر عادل جبیر د حمله په دسیسه کې رول درلود. د امریکا د عدلي وزارت همغه وخت له دوه ایرانیانو څخه په دې تړاو پوښتنې ګرځنې وکړې.
مننه سروان صاحب، وړاندې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو.
ویوا لا لیبرتا،
او سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
افغان میرمنې له کومو ګواښونو سره مخامخ دي؟ رویټرز اژانس له یو شمېر افغان شخصو سره په دې ارتباط خبرې کړې دي او بیا راپور چمتو کړی دی چې جزئیات صفی الله سنک سره وړاندې کوي.
په کندوز کې د غنو ځوانو خبريالانو روزونکې صدیقه شیرزی وایي لسختي سره سره د کار مختوړلو ته هوډمنه ده. صدیقه د روشنی پنوم د خزو دی وی ځانګړي رادیو بنسټګره ده. هغه هم په داسې یو خار کې چې دوه وار تر اوسه موقتاً د طالبانو لاستل ویدلې او شاوخوا سیمې هر ورځ د بریدونو له ګواښ سره مخ دي. د روشنی رادیو بنسټګره صدیقه شیرزی د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې لسختي سره سره خپل کار ته متعهده ده.
اسلام نه نظر مونږ مستقیما هدف مخامخ شلو
رویټرز خبری آژانس د بشری حقوقو د فعالانو په حواله لیکلی سره لدی چې خزی ورستر بلې پرمختګ کوي خو لا هم د زیات تاوتریخوالي قربانی دي. د بشری حقوقو افغان فعال شیلا قیومی ویلی خزی د افغان ټولنې نیمایي نفوس تشکیلوي خو لزده کړو محرومې دي، په زور ودیږي، کار ته نه پریښودل کیږي او د دې خبره په ځینو ولایتونو کې آن د یو انسان په سترګه نه ورته کتل کیږي. د ایشیا فاونډیشن د یوې پروسګنې سروې له مخې چې د ملګرو ملتونو د راپورونو په مرسته جوړه کړي او یا فیصد افغان خزی زده کړې نه لري چې دا په ګڼو برخو له هغې ډلې سیاست، اقتصاد او ټولنیزو چارو کې د دوی د فعال رول د نشټوالي لوی لامل ده. له 1990 تر 2001 میلادي کاله د طالبانو په شاوخوا شپږکلنه دوره کې د افغان ښځو پر زده کړو، کار او فعالیتونو سخت بندیزونه لګیدلی وو. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل همدغه محدودیتونه د دې لامل شول چې له 2001 کال راورسته د ښځو په برخه کې هر څه له صفر شروع شي.
افغانستان ښځې غواړي چې با کیفیت صحت لاسرسي ولري. کلام دا غراز په هنه ته وګوري اوس هم افغانستان یو غو مملکت څخه دی چې سواد کچه ډیره ټیټه ده. اقتصادي منابع ته لاسرسي نه لري د افغانستان خزي. په سیاسي دګر کې هم صحیح ده چې د اساسي قانون د افغانستان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې په پارلمان کې حقوقي سهم په نظر نیولې دي، خو په دولت کې دننه هم هغه خزي چې شته دا غوی د حضور نه ډیره کچه په سمبولیک توګه استفاده کیږي.
کوفی چې تازه د افغانستان لپاره د بدلون د خوځښت په نوم یو سیاسي بهیر جوړ کړی پروسه کال په دې خاطر د ولسی جرګې په انتخاباتو کې کاندیدیدو ته پرې نه خودل شو چې د ناقانونه وسلو او ملیشو په لرلو تورنه شو. کوفی دغه تورونه رد کړي. د خوځو په وړاندې لټول ننګونو سره سره چې یو شمېر آن لخپلو اساسي حقوقو هم به برخې دي، افغان دولت لپاره تر اوسه د خوځو د حقوقو د دفاع په دې برخه کې د شتل استراوړنو د خوندیتوب لپاره ځان متحده بولی. بلګې په توګه ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ اوسنۍ افغان ادارې 2015 کال له جولای د خزو ته پرمختګ لپاره د پروموټ په نوم له امریکا متحده ایالاتونو سره ګډه پروژه پیل کړه. دا پروژه چې څه باندې او یا میلیون ډالر لګښت لري او تر کال جون میاشتې دوام کوي، د رهبرۍ په برخه کې د افغان خزو روزل په ټولنیزو او اقتصادي چارو کې د هغوی ونډه، د سواد د زده کړې د کچې لوړوالی او خو خدماتو ته لاسرسي عمده اهداف یاد شوې دي.
بلورته په بلخ ولایت کې د جونی د دودیزو ممانعتونو او د سیمې د نامنې لامل نشي کولای چې خپل سنوي زده کړې زدکړو ته دوام ورکړي. د بلخ ولایت د پوهنې اداره وی چې د دوغو ستونزو سربیره په ولسوالیو کې د ښځینه ښوونکو نه موجودیت او ښوونځیو ته د احاطې د دیوار نشتوالی هم د دې سبب شوی دی چې پولیسو کې نجونې خپل تعلیم ته ادامه ورنکړي. مجیب رحمان حبیب زی له مزار شریف راپور لري.
د بلخ ولایت په ګڼ شمېر ولسوالیو کې دودیز ممانعتونه او نامنې سبب شوي تر څو ګڼ شمېر چونې د ثانوي زده کړو له بشپړولو لاس په سر شي. د بلخ ولایت په چهاربلاک، بلخ، چمتال، شولګره، شورتېپه او کلدار ولسوالیو کې نجونې وایي چې د دودیز ممانعتونو او لاستوګنې سیمو د لیسې ښوونځیو د لریوالي له وجې نشي کولی چې لا نه هم ټولګي پاس خپل تعلیمات مخته بوزي. د بلخ ولسوالۍ د دی بی بی کلي اوسیدونکي شازیا حکیمي چې تر نهم ټولګي یې لوست کړی وایي چې د کورنۍ د ممانعت او ګواښ او همدارس په دغه ولسوالۍ کې د نامنې د زیاتوالي په خاطر نه ده توانېدلې چې د لیسې په سطحه تعلیمات ترسره کړي. اغلې حکیمي وویل په بل خلصوالی کې دومره د لیسې ښوونځي نشته او که هم شته ډېر لرې موقعیت لري. نامنه یې زیاتې شوې او ورونه مې اجازه نه راکوي تر څو ښوونځي ته ولاړه شم. کورنۍ مې ویره لري تر څو راته کومه بده پېښه ونه شي. د ناوړه دودونو د حاکمیت، د نامنې او د ښوونځیو د لریوالي ترڅنګ د ولسوالیو په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو نشتون او د لیسو ښوونځیو کموالی هم له هغه ستونزو دي چې له امله یې په ولسوالیو کې نجونې د ثانوي تعلیماتو له دوام څخه پاتېږي. د بلخ د پوهنې ادارې مشر علي امیری هم د یادې موضوع په تایید سره ازادي راډیو ته وویل کوم عمده دلیل چې موږ پیدا کړ هغه د یادو شویو ستونزو سربیره نامنې او د ښځینه ښوونکو نشتون د بلخ د پوهنې ریاست په وړاندې عمده ننګونې دي چې لیسې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مانع ګرځي. موږ هڅه کوو چې په لیسو ښوونځیو کې د نجونو حضور ډیر شي. ښاغلی امیری وایي چې ښوونځیو ته د حاتوي دیوار نشتون او د درسي ټولګیو خلاصې فضا هم د ولسوالیو په لیسو ښوونځیو کې د نجونو د حضور په کموالي اغیزه کړې. هغه وویل چې د بلخ د پوهنې اداره په هڅه کې ده تر څو د 1399 تعلیمي کال لپاره د نجونو د ښوونځیو په ګډون په دغه ولایت کې 128 ښوونځیو ته نوې ودانۍ او حاتوي دیوار جوړ کړي. د بلخ د پوهنې مشر وایي چې هڅې یې ګړندۍ کړي تر څو د دیني عالمانو او د جوماتونو د منابرو څخه په ګټه اخیستنې په لورو پرتو سیمو کې خلک متقاعد کړي چې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخنیوی ونه کړي. د ښځو د حقونو د برخې فعالان له تعلیم څخه د نجونو محرومیت د هغوی په وړاندې جدي تاوتریخوالی بولي او له حکومت څخه غواړي تر څو د بلخ په لورو پرتو سیمو کې د امنیت په خوندي کولو سره نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د تخنیکی ستونزو له امله نشو کولای چې تاسو یې سیمې سونه خبره کړو. لدې کبل بخښنه غواړم. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې نږدې 3 دقیقې وروسته لند خبرونه لرو او د زما رائے زما حق په نیوز پروګرام کې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو مسله چیرل شوې ده. یو یادونه وکم چې نن د افغانستان په وخت د 2 بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام کندهار ته ځانګړې شوې ده. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري او د اسکایپ لاري پر خبرونه کې برخه واخلئ، د خبرونه لمیلمنو پښتني وکړي او د کندهار د بیا رغاونې په ارتباط هم خپل نظر دا سجی رډو لا اوریدونکو سره شریک کړي.
ستاسو له پیغامونو
محمد رحمان د کونړ ولایت څخه د آزادۍ رادیو د لارې خپل پیغام د مکمه پیښه چې شل بنا کومرات خطي ژوند لپاره پرمختیاي چارو کې خپل خپل شخصیت او خکارونه کړی او زی په کله کوټه کوغندم او دغه د زمیره ته د دولت د خواهش کوم چې دغه د زمیره چې چا دا کار کړی دی ته سخت سزا ورکړي. یقین چې کوم بعد اکامورا په دغه اکامورا او ته له ډیر یو شخصیت او بیا رغونه کې خکارونه کول خو دغه د زمیره تازه. السلام علیکم. خیر محمد دا پیغام د کندهار ولایت څخه پرځدمه د جلال آباد کې کوم عمله پر د جاپانی موسسه پر مشر ډاکټر ناکامورا باندې کړی ده. د افغانستان دشمنانو کړی ده او د سیمې استخبارات چې نه غواړي دغه حکومت سره د حکومت سره د غوښتنو کوم چې د داسې خلکو شخصیتونو حفاظت پر حکومت باندې ډېر لازمي دی. باید حکومت د داسې خلکو ډېر سخت حفاظتي ګامونه د داسې خلکو سره فوت کړي. داسې خلک ډېر
افغانستان خلق خطر اب دغا کار چیچا کرے دغا خلق دیر نہ مرد کاری کرے او دیر خلق آبادی پر مختق دخمنان دی وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ساجی رادیو د یوشمیر اوریدونکو څرګندونه او پیغامونه مو په حقیقت کې واوریدل او د ساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې زما رائے زما حق پروګرام لرو چې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو مسله